درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شپې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نننۍ یک شنبه د عقرب له 11 میاو د نومبر له لومړۍ سره برابر ده. د بشري حقوقو د څار ډلې د افغانستان د جګړې لشکلو خو د ملکی مرجوبلو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې مو چې زه عصمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې د خبرونو اوریدو تر بولم. افغان امنیتی چارواکي وایي د کندهار او هلمند په څو سیمو کې جنگي عملیات دوام لري. د فرانسې په لیون ښار کې یو پادری په ډزو ټپي شو او د امریکا ځانګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغملو وژغوره. د خبرونو تفصیل. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژیړې او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال وژل شوي دي. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه عملیات د جمعې له ماښامه روان دي.
میوند ولسوالی د میا کاریس په سیمه کې ولس وسلوال تر ارګر وژل شوي، دوه زخمیان دي. د ژیړې ولسوالی په نلغان کې 15 دیش وسلوال تر ارګر وژل شوي دي.
شاغلی بارکزی هم درازوی په ارغنداب کې هم 15 دیش وسلوال طالبان په روانو عملیاتو کې وژل شوي دي. د امنیت قمانداني ویندوی د افغان ځواکونو د مرجوبلو په اړه څه ندی ویلي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په ارغنداب ولسوالی کې افغان ځواکونو و پوسټې له مقاومت پرته دوی ته پریښي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالی ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د والی ویندوی وایي په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي او تر 15 زیاتو وسلوالو ته مرجوبله اوښتې ده. عمر ځواک آزادي راډیو ته وویل د ځمکنیو او هوایي ځواکونو عملیات به دوام ولري.
تر هغه وخت به دوام لري د عملیات تر څو چې د ګڼ شمیر سیمې چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلې دي او یا کب نشنې پکې شوي دي هغه بیرته لاس ته راسي.
وسلوالو طالبانو په وروستیو کې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا، ناوی او نادالی ولسوالیو کې ځینې سیمې ونیولې. د ورزګان د والی ویاند وایي امنیتي ځواکونو د ډیراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان شانډ کړ. احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل په ډیراوت ولسوالۍ کې وضعیت د افغان امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
د افغان ګډ ځواکونو له لوري په دې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه پلان او مخه چې د ولسوالۍ د سکوتې دوی درلود شند سو، د پلان لمنځه ولاړی. وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د ډیراوت ولسوالۍ په شاوخوا کې له 40 ورځو راهیسې جګړه روانه ده، خو له تیرې اونۍ راهیسې د جګړې شدت زیات شوی دی. وسلوالو طالبانو په ارزګان کې د تازه تحولاتو په اړه دا څه نه دی ویلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو ارتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. خبري اژانسونو د سرچینو په حواله ویلي پیښه پرون مازیګر د کلیسا د تړل کېدو پر وخت شوې ده. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې تیره پنځشنبه د نیس ښار په یو کلیسا کې یو تن په چاړې درې کسان ووژل. تر دې دوی ونې مخکې د پاریس ته یوې څنډې د یوه ښوونځي له یوه ښوونکي سر پرې کړی شو. ظاهرا دغه ښوونکي د درس پر وخت اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتور شوولی و. د فرانسې ولسمشر دغه پیښې تروریستي بللې دي. زرګونه کسان پرون په مونتینیګرو کې د سربیا د ارتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغونډ شول. متروپولیتن امفیلو هیجا په کرونا وایرس تر اخته کېدو وروسته په روغتون کې بستر شوی و چې وروسته یې سا ورکړه. په پام کې ده د ارتودوکس کلیسا دغه مشر نن یکشنبه خاورو ته وسپارل شي. د سربیا ارتودوکس کلیسا له خلکو غوښتي چې د دغه مذهبي مشر د جنازې د مراسمو پر مهال ماسکونه وکاروي او له یو بله فاصله وساتي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په سربیا کې تر اوسه تر 15,000 ډیر کسان په کرونا وایرس اخته شوي او تر 800 زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي دي. په بریتانیا کې به د روانې اونۍ د پنځشنبې له ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوی پیل شي او یوه میاشت به دوام وکړي. د ټول بندۍ له اعلان وروسته به چاته اجازه نه ورکول کېږي چې بې ضرورته له کوره ووزي. په بریتانیا کې شپږ 40,000 تنه په کرونا وایرس مړه شوي او هر ورځ په دغه هیواد کې 40,000 نوي مثبتې پیښې ثبت کیږي. او د امریکا ځنګړو ځواکونو یو امریکایي وګړی په نایجیریا کې له یرغمل نیونکو وشغور. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون پرون ناوخته وویل دغه امریکایي وګړی تیره سه شنبه د وسلوالو کسانو لخوا په نایجر کې یرغمل او نایجیریا ته اړول شوی و. د امریکا د دفاع وزارت وین جاناتن هوفمن وویل ژغورل شوی امریکایي وګړی خوندي او د دغه وزارت تر څارنې لاندې دی. هوفمن وایي د ژغورنې په عملیاتو کې کوم امریکایي پوځي ته زیان نه دی اوښتی.
د افغانستان د څولوی خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه 1، هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 1، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 9، قندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 1، او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 30 او ټیټه 11.
و بچیا او شپږ دقیقې شوې. د روان خبری مجلې په دوام کې اوري د بشري حقوقو د څار دلیل افغان ځواکونو د ملکی وګړو د مرجوب لو د مخنیوي غوښتنه وکړه. افغان امنیتي چارواکي وای په کندهار، هلمند او کندوز ولایتونو کې عملیات دوام لري.
د کندکی نایات او د کلیګو پوسټو د ټول منصبدارانو ډیر ډیر مننه کوم. په ډیر میړانه سره پوسټینم دفاع کړی ده.
په غزنی کې قومي مشان او چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د ګڼو شونځیو د جوړیدو مخنی ولې
دغه پروژو ارزښت له زر میلیون افغانیو څخه زیاتو.
د کونړ ځینې اوسیدونکي شکایت کوي
ځنګلم د حفاظت هم کوو او د کور له اشدار او دروازې دې لږه موږ د پارنې
د دې نور موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وای په کار د چي په خبرو کې شامل اړخونه د ملکيانو خوندیتوب او د نامشروع حمله بندول خپل لمړی توپ وټاکي. په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مرکزي پلاول خبرو سره سره په افغانستان کې نامني ختمه شوي نه ده، بلکې تاریخواله الله ډیر شوی دی. لبلې خو ملګرو ملتو ویلي د 2000 میلادي کال په لمړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې تر 2000 زیات ملکيان وژل شوي دي. د موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
که څه هم د قطر پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12 روانې دي، لیاوی خو دغه خبرې د کومې کوټلې نتیجې سبب سوي نه دي، لبلې خوا په افغانستان کې روانه ناامني ختمه سوي نه ده. دې موضوع د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رایټس واچ اندیشنه هم پارولې ده. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې لپاره چې خلک د سولې پر روانه پروسه باور وکړي یو باوري سیاسي جوړجاړي ته اړتیا لیدل کېږي.
Afghans are understandably extremely concerned both about the delay.
عام افغانان د درکوار سخت اندېښنه لري چې لیوی خو خبري زندې دلی او کومه نتیجه نه لري، لبلی خو د امنۍ او زیاتې دل هم د ملکيانو د کړهو زیاتې دو سبب شوي. زما په نظر د دې لپاره چې خلک پر دې پروسه باور ولري او دا پروسه د یو سولې ایز جوړجاړي سبب شي سرګند ده. هغه خونه چې په مذاکرو کې خیل دي باید د ملکيانو خوند د ټوب د خلکو د کړهو کمیدل او د نامشروع حملو ختمول خپل مهم لومړیتوب وټاکي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد هم په افغانستان کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه ښوولې وه. شغلی خلیلزاد تیره سه شنبه په خپل ټویټر کې لیکلي نه هیله یم چې د اورکم لپاره لژمنو سره سره دا کار نه دی سوی. زلمی خلیلزاد ویلي د یو سیاسي جوړجاړي د ترلاسه کولو وار به د تل لپاره پرانیستی نه وي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویان دی څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو د دې لپاره چې په قطر کې روانې مذاکرې ښه نتیجه ورکړي په کار د اول د جګړې شکیل اړخونه جګړه ودروي او پر یوه دایمي اوربند سلا وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د اورکم د غوښتنې په باب په خپله تبصره کې ازادي راډیو ته پرون وویل تماسونه او ناستې جریان لري، ستونزې به خامخا وي، بیا هم هیله شته چې یوه نتیجه ترلاسه شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما تیره اونۍ په خپل یو راپور کې ویلي د روان 2000 کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې 2111 ملکیان وژل سوي او 3022 تن نور ټپیان سوي دي. د کورونې چارو وزارت او ملي امنیت شورا د زیاتو ملکی تلفاتو مسؤل وسلول طالبان بللي، خو طالبان برعکس دولتي او بهرني ځواکونه د ملکیانو د مرګ ژوبلي اصلي عاملین بولي. د کورونې چارو وزارت پرون ویل چې یوازې په وروستیو دوه میاشتو کې د وسلول طالبانو په حملو کې 216 ملکیان وژل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د جګړو او تاوتریخوالو د کمولو لپاره د بشري حقوقو د ټولنو له غوښتنو سره سره په افغانستان کې جګړې زیاتې شوې دي. د تیرې اونۍ له سه شنبې راهیسې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. چارواکي وایي له تیرو دوو ورځو راهیسې د میوند او ژېړې ولسوالیو پر یو شمېر سیمو هم بریدونه شوي دي. نور حال له کندهار صادق رښتینی درکوي.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د پنځمې ورځې په ماښام هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. افغان ځواکونه دغه جګړې ته د عملیاتو نوم ورکوي، وایي چې د جازې، د لاهور، تابین، خسرو او نورې د لاسه وتلي سیمې بیرته د وسلوالو طالبانو نیسي. خو وسلوال طالبان بیا برعکس د امنیتي پوستو د سکوت او پرمختګ دعوی کوي. د جګړې سیمه لا هم کلابند ده، لارې کوڅې په ماینونو پوښل شوي او خبریالانو ته هم سیمې ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د تیرو دوو ورځو راهیسې د ارغنداب تر څنګ د کندهار پر میوند، ژړې او پنجوایي ولسوالیو پر یو شمېر امنیتي پوستو هم د وسلوالو طالبان لخوا بریتونه شوي. چارواکي وایي چې د شنبې تر ماښامه په دغه جګړو او عملیاتو کې 2 وسلوال طالبان او 4 افغان سرتیري وژل شوي او 15 وسلوال طالبان او 2 امنیتي سرتیري ټپیان شوي. وسلوال طالبان بیا برعکس د سلګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي. دغه راز د جګړې د سیمې، البته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې له سیمې، د بېځای سو کورنیو شمېر د مال تر سلو اوښتی چې د سرپناه په ګډون یو شمېر لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دغه کورنۍ چې کله له ارغنداب راوړي سمدستي په کندهار ښار کې د خپلو خپلوانو او په کرایه کورونو کې ځای په ځای کیږي. چارواکي وایي چې د دغه کورنیو سروې لا هم نه ده بشپړه شوې او د سروې د بشپړېدو سره سم به له دغه کورنیو سره مرسته وسی.
په کندوز ولایت کې هم د طالبانو د حملو له زیاتېدو وروسته د دې ولایت اوسیدونکي اندېښمن شوي، خو چارواکي ډاډ ورکوي. له دې ولایته د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان مو د دې ولایت له امنیتي وضعیت خبروي.
په دې وروستیو کې د کندوز د مرکز اړوند سیمو برسیره د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، علي آباد او د شرشي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د دولتي ځواکونو پر پوستو خپلو بریدونو ته شدت ورکړی، خو د خلکو په وینا په ځینو سیمو کې دغه ډلې پرمختګ هم کړی دی. د دې ولایت اوسیدونکي ټینګار کوي که چیرې بې له ځنډه مرکزي حکومت د کندوز روان وضعیت ته توجه ونه کړي نو وضعیت به له دې هم بدتر شي او ښایي ځینې ولسوالۍ سقوط وکړي. خو د کندوز امنیه قمندان جنرال حق نواز حقیار بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د افغان ځواکونو د وسلوالو طالبانو لوی پلانونه یې شن کړي او دغه ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته بهتره پته ده، د کنډکې عنایت او د کلیګو پوستو د ټولو منصبدارانو نه ډېره ډېره مننه کوم. په ډېر مېړانه سره یې پوستې نه هم دفاع کړې ده، د ساحې نه هم دفاع کړې ده. د قندوز شریفو خلکو ته اطمینان ورکوم، لکه څرنګه چې دوی همکاري او کومک زموږ سره راسره ده، په همداره خبره انشاءالله موږ د دوی کومک او همکاري او د اعلی جل عظمته په یاري انشاءالله کامیاب او موفق.
کندوز د هیواد په شمال ختیځ زون کې یو جنگ ځپلی ولایت دی او هر ورځ د دې ولایت ولسوالۍ او د مرکز اړوند سیمې د دولتي ځواکونو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودې جګړې شاهد وي او دې روان وضعیت د خلکو په ټولو چارو منفي اغیزه کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې ډېر مطالب راغلي خو دوی نشي مو انتخاب کړی دي. ډیپلوماټ مجلې د استرالیا له حکومت د بشري حقوقو د فعالانو د غوښتنې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې خبرونې پر اساس د بشري حقوقو 15 افغان او استرالیایي مؤسسو یو پرانیستې لیک خپور کړی او په هغه کې د استرالیا له حکومت په کلکه غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي پوځیانو د بشري حقوقو د سرغړونو د ادعاو په باب د استرالیا د دفاعي ځواکونو د عمومي سرمفتش د پلټنې نتیجه څرګند کړي. ډیپلوماټ خبرونه وايي پر پلټنې څلور کاله کار شوی او اوس آسترالیایي رسنیو لکه ای بی سی او د ملبورن ایج ورځپاڼې راپورونه خپره کړي. په دغو راپورونو کې ادعا شوې چې آسترالیایي پوځیانو د افغانستان د جګړې په لړ کې لسګونه بې وسلې مشکوک طالبان ملکیان او حتی ماشومان وژلي دي. په دې پلټنه کې چې افغان دوسیه نومیږي د آسترالیایي پوځیانو په اړه په سلګونو مخونو کې پټ اسناد شامل دي. او لومړی پلا په 2018 میلادي کال ای بی سی یا د آسترالیا نشراتي موسسې خبره کړه. ای بی سی ویلی چې د آسترالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې د ماموریت په مهال په لوی لاس د جګړې د اصولو سرغړونه کړې او باید د معافیت کلتور ختم شي. او ایرو ایژیا ریویو خپرونې په یوه لیکنه کې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان راتلونکو اړیکو او د هغو اهمیت ته کتنه کړې ده. د دې لیکنې په سر کې لیکل شوي افغانستان د خپلې سوکالې راتلونکې لپاره باید شمال ته پام واړوي. د خپرونې منظور د افغانستان شمالي ګاونډي هیوادونه دي. ایرویژیا ریویو خپرونه لیکي کله چې نړیواله ټولنه د افغانستان د سیمه ییزې حل لارې په اړه خبرې کوي نو اشاره یې تر ډیره پاکستان ته وي. ځینې وخت په سیمه ییز حل کې دوی هند او چین هم شامل وي، خو تر دې وروستیو پورې په ندرت د منځنۍ آسیا یادونه کېده. د ایرو ایژیا ریویو په نظر د دې دلیل داره چې ډیر په دې نه پوهیږي چې افغانستان په حقیقي ډول چیرې موقعیت لري. د دې خبرونې په باور افغانستان د منځنی ختیځ برخه نه دی او نه هم د منځنی ختیځ په پوله کې موقعیت لري. کټول نوی نو نیوایي افغانستان په منځنی آسیا کې دی، نو په کار ده چې دا ومنل شي. د دې خبرونې لیکنې سره سم باید په اوږد مهال کې د افغانستان اقتصاد د منځنی آسیا له هیوادونو سره تړلی وګڼل شي. ایرو ایژیا ریویو خبرونه زیاتوي له منځنۍ آسیا او نورو هیوادونو سره د افغانستان اقتصادي اړیکې او ارتباطات د سیمې له اقتصادي سوکالۍ او ودې سره مرسته کوي. د غزنی چارواکي وایي طالبان د دې ولایت په پښتون میشتو سیمو کې د شونځیو د جوړېدو مخه نیسي. د دوی په وینا په پام کې ده چې یو سلو ډیر لس شونځیو ته په دې ولایت کې ودانۍ جوړې شي، خو طالبان یې نه پرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر له غزنی څخه.
دا غزنی د پوهنې چارواکي وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې دوی په دغه ولایت کې یو سلو ډیر لس باب د شونځیو ودانۍ او آتش پیته باب د شونځیو نور ملحقات ورغوي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته په وار وار سپینجری قومي مشران، مخورین او ځوانان د دغه ستونزې د حل لپاره ورلېږلې، خو هغه یې ورسره نه مني. د پوهنې رئیس وایي دا ټول ستونزې د پښتون میشتو سیمو لپاره دي چې طالبان ورسره مخالفت شي. د د خبره چې د غیر پښتنو سیمو له شونځیو سره طالبان هیڅ ستونزه نه لري، هلته نوی ودانۍ دي چې د شونځیو لپاره جوړیږي.
یو سلډیر لس مکاتب او آتش پیته ملحقات. ملحقات د موږ هغه برخو ته ویل کیږي چې یا هاته ده، یا څلور اضافي سیمفونو اړتیا ده په مکتب کې، یا څا ده، یا هم بروزونه یا تشنابونه. په دې څلور شیانې ملحقات د ټول په نظر کې نیول شوي وو. دغو پروژو ارزښت له زر میلیونه افغانیو څخه زیات و. یعنی صرفا یوازې پښتون میشتو منطقو کې مطلق نه اجازه اعلان کړې ده، دلته به تعمیر نه جوړیږي.
وسلوال طالبان بیا وایي دی د ناسم کیفیت په مخه مخالفت کوي. زبی الله مجاهد د وسلوالو طالبانو ویان د ازادي راډیو ته وویل بل هیڅ لامل نه لري. خو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي طالبان هسې بهانې لټوي. دی وایي د دغه شونځیو د تعمیرونو د جوړولو لپاره سیمه ییزې کمیټې جوړیږي. په دغه کمیټو کې به د محل کسان هم موجود وي تر څو نظارت وکړي، که اړتیاوې طالبان دې هم په نظارت کې شامل سي. باید یادونه وکړم چې د غزنی په جاغورو ولسوالۍ کې یو سل یوولس باب شونځی تعمیرونه لري، خو د دغه ولایت په دوو لویو ولسوالیو ناوه او اجرستان کې هیڅ شونځی تعمیر نه لري. همدا حالت یې د پاتې نورو پښتون میشتو ولسوالیو هم دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د پایشتي سولې لپاره د سولې پروانو خبرو کې د ښځو بشپړ برابر او مانادار ګډون حتمی بولی. یونما په یو اعلامیه کې د افغان ښځو د دوستو سفیرانو په استازیتوب ویلي ملګرو ملتونو خپل ملاتړ ته د افغان دولت د مذاکراتي ټیم له ښځینه او نارینه غړو څخه چې د ښځو د حقونو مدافعین دي دوام ورکوي. د دې موضوع تفصیل د خاطر پردیس راپور کې.
په افغانستان کې د ملګر ملتونو د استازولۍ دفتر یونما د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو په برابر او مانادار ګډون ټینګار کوي. یونما د ملګر ملتونو د امنیت شورا د 1325 پریکړه لیک د شل کلنۍ په مناسبت د افغان ښځو د 200 سفیرانو له ډلې څخه پاستازدو ویل چې ښځې د سولې په ټول بهیر کې مهم لید لوري وړاندې کوي. په اعلامیه کې راغلي چې دوامدارو جګړو ښځې او ماشومان هم سخت اغیزمن کړي او د 2020 کال د جنوري نه تر سپتمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د 10 موردو ملکی تلفات څخه څو باندې څلور یې ښځې او ماشومان جوړوي. یونما په خپل اعلامیه کې د جګړو لخکې لخوا وغوړي چې جنسي او د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی ژر کم کړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد سټیفانو پونټیګرو پر خپل ټویټر باندې په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو د لاسرونو پر بنسټ یو پایدار سولې ټینګ شي. د ناتو د چارواکي وی چې د سولې په بهیر کې د ښځو حضور باید د بحث وړ وي.
د ښځو حقونه او د سولې په بهیر کې د هغوی ګډون اختیاري او د بحث وړ نه دی، بلکې دا یو پایدار سولې ته د رسیدو لپاره یو پیاوړی وسیله ده. ناتو له افغان ښځو سره د دایمي سولې لپاره همکاري کوي.
افغان حکومت تل ټینګار کړی چې د سولې په بهیر کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په تیر د ښځو په برخه کې خوندي پاتې شي.
په کونړ کې یو شمېر خلک وایي دوی ته په خپلو کورونو کې د اړتیا وړ لرګیو د کارولو اجازه نه ورکول کیږي. خو د حکومتي مشرانو په امرونو له کونړه د لرګیو استل دوام لري. په تیرو څو لسیزو کې د کونړ د ځنګلونو یو زیاته برخه ونیول شوې او لرګي له دې ولایته استل شوې دي. له کونړ روح الله انوري نور حال درکوي.
کونړ کې د ځنګلونو د واهلو او د لرګیو د قاچاق د مخنیوي لپاره دولت یو لړ اقدامات کړي، خو کونړیان وایي د حکومت اقداماتو تر ډیره د دې ولایت څخه د لرګیو د استلو مخه نه ده نیولې، بلکې یوازې د ځایي خلکو پر مخې په رغنیزو چارو کې د اړتیا وړ لرګیو کارول سخت کړي دي. د کونړ یو سیدونکې مولوی عبدالعزیز وای خپل یو کونړی ته د خپل سیمې لړګیو د ایوي کڑکې د جوړولو اجازه نه ورکول کیږي، خو د چارواکو او زورورو لپاره به هیڅ بندیز نشته. هغه ویل کونړ د لړګیو د استلو پاړه د حکومتي چارواکو له امرونو ناوړه ګټه خستل کیږي.
رئیس جمهور د لزر د 15000 فرمان صادر کړي چې 10000 سلوي 10000 لړګي پاس کیږي.
د کونړ یو بل سپینګری حاجی علي احمد هم راته ویل چې د کونړ څخه د هغو لړګیو د لیکد بهیر نه دی درېدل چې زیات دي او د ځنګلونو د منځتللو سبب کیږي.
زمون په استلا باندې ځنګل هم د حفاظت هم کوي او د کور اشدار او دروازې د لړګي موږ د پاره نه یو مشکلاتونه راځو. والي صاحب ته ودرېګا قومندان صاحب امنیت او ولسوال صاحب ته.
خو کونړ کې حکومتي چارواکي دا نه مني چې په هغو لړګیو کې دي قاچاق شوی وی چې د ولسمشر د فرمان لمخي کابل ته انتقال شوی دی. د کونړ امنی قومندان سمونوال محمد یوسف مظلومیار ویل د کونړ پر ځای خلکو په خپل کورونو کې داړتیا وړ لرګیو د کارول لپاره کوم بندیز نشته.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پیشندل شوی برتانوی فلمی لوبغاړی شان کانری د نوي کلونو په عمر پرون شنبه سا ورکړه. دی د جیمز بان لړۍ په جاسوسي داستاني فلمونو کې د رول لوبولو له کبله هم خورا مشهور و. شان کانری یو د آسکر، درې د ګولډن ګلوبس او دوه د پافتا ایوارډونه یا جایزې ګټلې دي. صالح محمد صالح په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هالیوډ پیژندل سوی فلمی ستوري شان کانری چې په اصل کې د بریتانیا د سکاتلند وو، تر ډیره د جیمز بانډ په نوم په جاسوسي داستاني فلمونو کې د خپل رول له کبله ډیر مشهور وو. هغه په 1913 میلادي کال د نړۍ ته سترګې پرانستې وې او د بریتانیا د ایدنبرګ ښار په نیستمن میشتو سیمو کې لوی سوی وو چې پرون شنبه یې د نوي کلونو په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. د سکاتلند صدر اعظم نیکولا سترجن ویل چې د خبر خوښنه کړې ده. د هغې په خبره د بریتانیا ملت د خپل یو محبوب اولاد د مرګ په ویر ویرجن دی. شان کاندری له زلمیتوبه د اندامونو ښکلا سپورټ ته مخه کړه او دې سپورټ ورسره مرسته وکړه چې د سینما د هنر نړۍ ته لاره پیدا کړي. شان کاندری چې په خپل واقعي ژوند کې د شیدو پلورونکي او د ژغورونکي لامبوزن په توګه کار کړی و، د خپلو هڅو په نتیجه کې وتوانید چې د سینما د نړۍ په یوه لوی ستوري بدل سي. فلمی ستوري شان کاندری په 1988 کال په نه لمس کیدونکي فلم کې د یوه آیرلندي پولیس د رول لوبولو له کبله تر ټولو د غوره نارینه لوبغاړي په توګه د اوسکار جایزه واخیسته. هغه په 2013 کال د امریکا په متحده ایالاتونو کې تر ټولو محبوب بریتانوي لوبغاړی وبلل سو. هغه په ځینو فلمونو کې هم شوځلید، لکه د سرو اکتوبر لپاره ښکار، انډیانا جونز، وروستۍ صلیبي جګړه او ګارا یا دیراک. خوشان کاندری به د جیمز بانډ 007 و جاسوس فلمونو کې د رول لوبولو له کبله تل د خلکو په یادونو کې ژوندی وي. شان کاندری د جیمز بانډ د 007 و جاسوس په او فلمونو کې کار وکړ چې د سینما د هنر زیات منتقدان دغه فلمونو کې د هغه رول د بریتانوي لیکوال یان فلیمنګ د داستان د اتل جیمز بان واقعي تصویر غني. شان کاندری چې په 2019 کال کې د بریتانیا د ملکې لخوا د شاهسوار یا نایټ لقب هم ګټلی وو، په هنري برخه کې د څو لسیزو فعالیت پر مهال یو د اوسکار، درې د ګولډن ګلوب او دوه د بافتا جایزې ګټلې وې.
زموږ اخله ازادي راډیو اوري. دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په ارغنداب، ژړې او میوند ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې تر اتیا زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د هلمند ولایت چارواکي وایي د مرکز لشکرګاه، ناوی او نادالي ولسوالیو په ځینو سیمو کې پوځي عملیات په شدت دوام لري. د اورزګان د والي وایند وایي امنیتي ځواکونو د دهراوت ولسوالۍ د نیولو لپاره د وسلوالو طالبانو پلان ناکام کړی. د فرانسې په لیون ښار کې له کلیسا بهر یو اورتودوکس پادری په ډزو ټپي شو. زرګونه کسان پرون په مونتینګرو کې د سربیا د اورتودوکس کلیسا مړ شوي مشر ته د درناوي لپاره راغون شوي وو. او په بریتانیا کې به د رواني اونۍ د پنځشنبې ورځې ټول بند یا د ټولو چارو پرچاوي پیل شي او یو میاشت به دوام وکړي.
دا ژوند رنگونه.
حتی که رحمان خوشحالم په کابل کې اوسېږم، بل یو دفترم ده په یو کې زیاتره کار کوم.
کوم کارونه کوي؟
زه د یو پی اس بخش کې انجینر یم، په یو بخش کې کار کوم، خو نور په خپل شعر او شاعرۍ کې زیاتره کار کوم، لیکنم کوم لنډې لنډې.
یو پی اس خطر باندې لګي که شعر؟
ولا د یو پی اس قدرته ما غمې د خپل د ضرورت لپاره شعر او شاعرۍ مې د ژوند لپاره.
ولی دومره مهم نر تخکاری؟
ځکه چې ژوند شعر غس انسان یې غوجو ته وړي چې انسان ذهن باید دی غوجو ته لاړ شي او انسان باید په خپل ذهن باندې مزل وکړي غوجو ته لاړ شي. او ژوند ډیر سخت مرحله لري چې هغه مرحله باید ته شعر په ژبه باندې، ځکه چې انسان اس کول ځین نشان وي، هغه مجبور دی شعر په باندې ولي کې او ځان سره وساتي.
خپل د کوم شعر لیکلای وي یو شعر چې ډیر دی خوښ وي کلنډي راته وایي.
شعر داسې نمونه خو په ذهن کې نه راسره پاتې، سپین شعرونه مازه زیاتره دي اوس په ذهن کې دومره نه راسره.
یو هم نشته
ذهن کې به راسره، یو هم نه، ځکه چې په موبایل کې راسره، موبایل نه پاتې.
نو ته چې کار کوې، چې دا نور فعالیتونه کوې، ژوند دې ښه روان دی؟
ولا بس ژوند د مشکلات لري خو بیا هم گزاره پدې حال، ځکه چې د وطن د حالاتو کې دغه باندې شکر.
ته مخ کې وویل چې د یو پیس کاروبار کوي، هغه کار چې کوي لاغو سر د ژوند جوړ دی، یعنی هغه کار سبب شوی دی چې اتا ټک ټک پیوشي؟
او شکر، ځکه چې دغه باندې موږ شپه ورځ ورته کړې، دغه تر په حلاله روزي پیدا کوو، ژوند مخته کوو.
بس خوشاله اوسئ رمنه.
مننه.
وسم په تلوتلو کې ستاسو سره رسیدلی پیغامونه عمر لکنر کنر ولایت په مانوګي ولسوالی کې ځنګل اور اخیسته له دولت نه مغوښتنه دار چې د اور په مړ کولو کې برسته وکوي. اجمل مسعودی لیکلی دی په ټول افغانستان کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي، خو په پکتیا کې بیخي ډېرې شوې دي چې دا تر ټولو خطرناکه جګړه ده. ضیاءالحق ذاکری د هلمند له ناوی ولسوالۍ لیکي ولس په ډېر بد حالت کې دی. جانان اسلام پال د کندهار له ولایت لیکي طالبانو د خدای روی ته وګوري نور جنگ بس دی. بلاردون کې جعفری لیکلی دا جنگونه او د ژمي یخنی افغانان توانی کړی دي. عنایت له زابل نه لیکلی وای په سړه هوا کې د خلکو بې ځای کېدل ډېر ستونزمن کار دی. له دې سره زموږ دا خبری مجله پای ته رسیږي، خو دا بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي. نعیمی صاحب مهرباني.
تشکر سروان.